کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته بیا هم ظفر بازار هرکلی درته وایم. د دې خبرونې په ترڅ کې بیلابیل راپورونه اورېدلی سي. د سر موضوع مو په کابل ښار باندې راکچي بریدونه دي. نور راپورونه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. تر ولاندې د مې وروسته خوتر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له سالم محمد صالح خاور.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دی په افغانستان کې د نن تعقیب سي. په کندهار کې تر سلو زیاتو د وسلوالو د وژلو ادعا وسوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دی په افغانستان کې د نن تعقیب سي. حمدالله محب نن شنبه په یو لړ ټویټونو کې ویلي که څه هم دولت د مذاکرو د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هېواد هره سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبرې پرمخ یوسي. د ښاغلي محب په باور په افغانستان کې د نن مذاکرې به ټول اړخونو ته د باور وړ ځانګړې امنیتي ساحه رامنځته کړي. ښاغلي محب ویل دې سره به ولسته هم زمینه برابره سي چې پر سوله او د مذاکرو پر مالکیت څارنه وکولی سي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د لندې قوس پر 12مه دوړو لویو د اصلي مذاکرو پر کړندار او مقدمه د موافقې خبر ورکړ. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت په لسګونو مخالف وسلوال وژل شوي. احمد بهیر احمدي نن رسنیو ته ویل چې په تیر 30 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وژل سو په ډله کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
دغه عملیات د کندهار په 15 ولسوالیو پنجوایی میوند ډنډ ارغنداب او جړی ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې پر مهال احسان الله شبکه احسان، ملا نور محمد شبکه حبین، ملا تاج محمد شبکه تجیبی، ملا سید محمد شبکه حکانی او ملا نصیب الله شبکه زبیر په نوم د مشهور طالب قمندانانو په شمول یو سلو نو نستانه وسلوال مخالفین وجل سوي.
د ولی ویان دوی په دغه عملیاتو کې 9 نور وسلوال ټپین سوي دي. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوه. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرماز نن سهار ازادي راډیو ته وویل
دله په چار سیمه لست غونډې لې بسره چې ډول موټر پر کابل ښار و توغول شو. درې راکټونه د هوایي ډګر پر شاوخوا، پنځه راکټونه د هوا پیشندنې ادارې په ساحه او یو توغندې په نهم حوزه او بل توغندې د پنځلسم ناحیې اړوند خواجه راوښته ستوګنې پر سیمه لګېدلې دي.
تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. شاوخوا درې اونۍ مخکې هم له دو موټرو پر کابل ښار څلرویشت توغندې لګول سوي وو چې د چارواکو په خبره لاسته نه مړې کړي او 50 نور ټپیان کړي وو. د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی وو. په اورزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهروت ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. په دې ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو قمندان کبیر خان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمې تر د درنو جګړو وروسته ونیول سوې.
د بازار نه مې ته داخل شول ډېر مرزنجونی ول ډېر وروره بازار منځنۍ وروره مشتمله کېږي.
کبیر خان زیاته کړه په جګړه کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې د یو قومندان په ګډون 15 تنه وسلوال وژل سي. خود د پوینه چې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف نن د ایران په یوه دولتي ټلویزیون کې په مرکه کې وویل مسکو به د مجازاتونکو اقداماتو پر نویو لارو چارو غور کوي. ښاغلی لاوروف زیاته کړه مسکو نه یوازې دغه یو طرفه بندیزونه ردوي بلکې د ایران د مشخصو اقداماتو ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې له ایران سره د روسیې د تجارت وده 8% زیاته سوې ده. د زیاته کړه چې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی محدودیتونو هم د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غندازه کمن نکړه. د بي سرحد خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام د ایران د قضا یو نوی جرم وباله. د روح الله زم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دولو سره مرسته کړې وه، نن اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سیسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالي دفتر تایید کړی چې زم نن سهار په دار زړول سوی دی. د ایران قضایي قوې څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې سترې محکمې د 24 کلن ژورنالیست روح الله زم د مرګ سزا تایید کړې ده. د بی سرحد خبرلانو ټولنې چې په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشینی ښولې، د ایران رهبر آیت الله علي خامنهایی د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح الله زم چې په فرانسه کې په جلا وطني کې ژوند کوه، په 2019 میلادي کال کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل شو. او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیم ادارې په اصراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل. له دې سره د تلاره اواز ورسوه چې په امریکا کې پر روانو څو ورځو کې خلکو ته د اول ور لپاره دغه واکسین ورکول پیل سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې وویل
We have delivered a safe and effective
موږ یوازې په نهه میاشتو کې یو خوندي او اغیزناک واکسین برابر کړ چې دا په تاریخ کې تر ټولو ستره ساينسي لاسته راوړنه ده. دا به د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري او وبا به زر ختم کړي.
په امریکا کې نږدې 3 لک کسان په کورونا وایرس مړه شوي.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې نن شنبه د کابل پر یو شمېر برخو لس توغندي وشتل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه وایي
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې مذاکراتو پاتې پړاوونه باید په هیواد کې دننه وسی. دا به هم واوري چې نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد یو تر ټولو لویه شتمني ګڼل کیږي. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه چې مې وړاندې وویل، د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن شنبه د سهار وختي د کابل په یو شمېر برخو کې شاوخوا لس توغندي لګېدلې دي. د کابل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړی چې په تېرو څو ورځو کې بېلابېلې کړۍ نیولې دي چې په افغانستان کې او په تېره بیا په پلازمېنه کابل کې په بېلابېلو ترهګریزو کارونو لاس پورې کړی و. په دې اړه نور جزئیات له خاطر پردیس خاورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې په سهار په کابل ښار کې د لس توغول شوي او توغندیو په پایله کې یو کس وژل شوی او د نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان طارق آرین نن شنبه رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویل دا کار هغه کړیو کړی چې له طالبانو سره اړیکې لري.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په کابل کې د تروریستي پیښو د طرحې او سازماندهي ځینې وړې او لوی ډلې چې د دښمن نرم بریدونه او موخې به یې پلي کولې نیولې دي. خپلو درنو هیوادوالو مشخصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې د کابل د نننۍ پیښې په هکله موږ جزئیات به شریک کوو او عاملین به یې تر نیولو وروسته خپل سزا وویني.
ښاغلی آریان وایي په کابل کې د نامنویو په اړه د خلکو اندېښنې په ځای دي او ټینګار کوي هغه تشه چې په دې برخه کې موجوده ده ډېر ژر به یې ټول اړخونه معلوم شي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امنالله صالح هم د کابل د امنیت په تړاو د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې پر کابل د نن ورځې د توغندیز برید په اړه ویلي چې په دې برخه کې امنیتي ناکامي مني. ښاغلي صالح که څه هم دا نه دي ویلي چې دا برید د چا کار دی، خو دی ویلي چې د ایشي طالبانو په یو لیکلي پیغام کې موږ ته دا خبرداری راکړی که چیرې یې بندیان اعدام شول کابل به د شیعهګانو په مسلخ بدل او له برمته شویو کسانو به هم سرونه پرې کړي. خو د نوموړي په خبره چې دا ګواښونه به د دوی لخوا ملت ته د وژونکو د څیرو د پیژندنې مخه ونه نیسي. که ښاغلي صالح د ایشیان په طالبانو پورې تړلي، طالبانو بیا دا ډله بیرته په ښاغلي صالح پورې تړلې ده، او د نننۍ راکټي بریدونو مسؤول یې هم په یو ډول داعش یا د اسلامي دولت ډله ګڼلي. د دغه ډلې وین ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي، د امرالله صالح د داعشیانو لخوا کابل ښار ته د ګڼو توغندیو رسول او بیا یې بې هدفه ویشتل څرګندوي چې د ده په خبره د کابل اداري امنیتي ارګانونه د داعش په نوم پدیدې تر شا په قوت سره ولاړ دي. له دې سره هممهاله په کابل کې د توغول شویو توغندیو په تړاو عین شاهدان وایي:
زه په خپل کار باندې بوخت ما او ناڅاپي مې د راکټونو آواز واورېد. کله چې بهر ووتلم هلته مې د چغو او د زړه آوازونه غوږ ته راغلل، نو ومې لیدل چې ډېر یو بد حالت و او ډېر خلک سراسیمه ول. نو زما د دولت نه هیله دا ده چې د داسې پیښو کنټرول دې وکړي.
هر سهار برید، هر سهار چاودنه، په خپلو سوچونو کې ډوب او دفتر په لور روان وم. ناڅاپه مې ناآشنا غږونه تر غوږو شول. خلکو یو خوا بل خوا منډې وهلې. وروسته چې کله وړاندې لاړم، خلکو وویل چې راکټونه ولګېدل، او د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت ساتنه د دیو دنده ده.
درې اونۍ وړاندې هم په کابل ښار څلورویشت توغندي توغول شوي وو. هغه مهال د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دغه توغندي د کابل شمالي سیمو څخه توغول شوي، چې په پایله کې لس کسه ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ خلاص د ریډیو ری د افغانستان د امنیت روغتي وزارت وی نوی پسلو کې افغانان له 2 ساعته پلي تا ګروسه روغتي مرکزونو ته ځانونه رسوي. دغه وزارت شمیرې شي چې پاتې روشلو کلونو کې په افغانستان کې د روغتي مرکزونو شمیر 3500 تل ورسوي. نن د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لنډیوالې ورځ سره برابر ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور له رحمت الله افغان څخه.
د دسمبر 12مه ټولو ته د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لنډیوالې ورځ داسې مهال نمانځنه کیږي چې په افغانستان کې کم شمیر خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په دې اړه مو د څو ولایتونو اوسیدونکي پوښتلي دي. د ورزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکي حکمت وایي:
د روغتیایي خدماتو قدرت وایم چې صفر هم نسم ویلی، خو صفر دی، ځکه چې دلته روغتون کوچنی دی، ډاکټران لږ یا کم ډاکټران چې دلته کم دغه دی، خلک ډیر دی، ولس ډیر دی، دوی خدمات نشي ورته وړاندې کولی. او بیا د دوای او دغه کم شان چې د ضرورت سامانونه ده بیخي بالکل ستنه، ټول چې مریض ورته راسي هغه ډاکټران یې لیږي وایي ورڅخه د بازار څخه راوي یا د دواخانو څخه راوي، زموږ سره نسخه خلاص شوی دی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی احسان الله احسان هم ورته شکایت لري.
پکتیا کې د صحي خدماتو کیفیت او هغه اندازه چې باید وای بیخي ټیټه ده، کمه ده. په مرکز کې اکثره وخت ډاکټران نه وي، د دوایانو کمبوتي او په ولسوالیو کې تر ډیره پورې هغه ځایونو کې چې کلینیکونه او روغتونونه ضروري دي هغلته شتون نه لري. بیا کوم ځایونو کې چې جوړ شوي دي هغلته مسلکي ډاکټران نشته.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اکرام الله دی چې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون ستونزه هم پرې اضافه کوي.
په ننګرهار ولایت کې روغتیایي سکتور د نفوس په پرتله ډیر کمزورې دی. دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه کم او نفوس زیات دی. هم د ستونزې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. په کلینیکونو کې د دوا درملو نشتون هم یو ستونزه ده. همدارنګه د ښځینه ډاکټرانو کمښت یا نشتون ستونزه ډیره جدي ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دا مني چې ټول افغانان په یو ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي چې 90% د افغانستان خلک له 2 ساعتو پلي تګ وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځان رسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور په تیرو وروستیو 20 کلونو کې د روغتیا په برخه کې شوي پرمختګونه د قناعت وړ ګڼي او وایي په دغه موده کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 څخه 3500 ته لوړ شوی.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو پروګرام لري چې خدمتونه داسې وړاندې شي چې لګښت راکم کړي. بل په روغتیایي مرکزونو کې په کارکوونکو کې د طبابت اخلاق دی چې له بده مرغه په دې برخه کې کار نه دی شوی، او اوس د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په دې برخه کې کار وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیر کې هم دا ویلي و چې اوس تر ډیره د خزینه ډاکټرانو او قابلو ستونزه هم هواره سوي او دې برخې ته نور هم پام کوي. د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک له مخې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه تصویب سو، باید د یو هیواد 95 سلنه خلک یو شان او با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو له دې وزارت سره په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د ښه کېدو مرسته کړې چې د دغې مرستې ډیری برخه په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو د جوړولو او د پولیو، ملاریا او کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې لګېدلې ده. سږ کال د ټولو د روغتیایي پوښښ نړیواله ورځ په دې شعار له ټولو ساتنه وکړئ نمانځل کیږي. دا شعار تر ډیره د کرونا وبا سره د مبارزې او د دغه وایرس په مهارولو پورې تړلی دی. هغه وایرس چې له یو کال زیات وخت کېږي چې په ټوله نړۍ کې خپور سوی ده، چې تر اوسه پرې له 70 میلیونو ډیر خلک اخته سوي او له 1.5 میلیون زیات هم له امله مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت باید په نړیوال روغتیایي سیستم ډیره پانګونه وسي تر څو دغه ناورین ختم سي. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا ورځ نمانځي چې دا تر اوسه د کرونا وایرس د مهارولو لپاره واکسین د دغه سازمان لخوا نه دی تایید سوی. په افغانستان کې تر اوسه په کرونا وایرس نږدې 9000 کسان اخته سوي دي او 1909 درس ترې امر سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي دا چې ډیری نړیوالې مرستې د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره وي، دوی نورو برخو کې لکه د ماشوم ګوزڼ یعنی پولیو ته د تیرو کلونو په شان رسیدنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن یو میاشت پوره شو. ځینې فعالان دایی د هلمند له ژبې او اواز سره تشبیه کړي چې له وژل کېدو سره پر هلمند خاموشي خپره ده. دا کومې کړي دي چې د بیان د ازادي د خاموشه کولو هڅه کوي؟ سلام محمد صالح راپور لري چې د پانتون دی او استاد په ژغ پیلېږي.
د شهید محمد الیاس دایی د شهادت څخه میاشت پوره کیږي. د هغه د شهادت څخه راوروسته د هلمند ژغم یو ډول کونګ دی. د هغه شهادت د هغه ملګري هم روحي ځپلې دي.
احمد شاه پاتون په هلمند کې د پوهنتون استاد دی چې وایي د بیان د ازادي مخالفانو د هلمند ژغ خاموشه کړی دی.
څوک د ژغ پورته کولو یا هغه څه د فعالیت کولو زړه نشي ښه کولی. زه فکر کوم چې پلان هم دا و چې دغه د بیان ازادي د حقیقت څرګندول په یو نه یو ډول باندې چپ کې خاموشي کې هر څه ته کار کړی دی. په دې خپل پلان کې بریالي شوله.
ګڼ کسان په دې باور دي چې د محمد الیاس دایی وژل کېدو له دغه ناامنه ولایت نه د راپور ورکولو بهیر ټاکنه کړي او خلکو ته د پخوا په څیر د دغه ولایت د وضعیت په اړه راپورونه نه رسیږي.
که څوم چارواکو پیشنهاد کړی دی چې تاسو د اوبو د ذخیرې نه د ډیر اوبو
د محمد الیاس دایی ژغ خاموشه سو، خو د هغه وژل کېدو په افغانستان کې دننه او بهر غوغا جوړه کړه. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو وژل سوی خبریال محمد الیاس دایی د هلمند ژبه وبلله.
بولسی جګه کوم ځخ پورته کړی و کانی الیاس دایی د هلمند یو ژبه و چې بند سوله او موږ ډیر په خوښنه یو او پر حکومت موږ ځخ کړی دی چې د قاتلین ونیسي.
د افغانستان حکومت تیر پنځشن بعد قاتلانو په نیولو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل هغه کس نیولې چې د محمد الیاس دایی په قتل کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت د یو مشکوک تن ویډیو هم خبره کړه چې وای عبدالکریم نیمیږي او د ورزګان د چارچینو اصلي اوسیدونکی دی. دغه کس په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د حنفي په نامه یو کس ورسره مرسته کړې ده.
جبار سوجا زموږ کمانډان مشر و. د سرای موږ ته په نقشه کې یو زوم یو بل انډیوال و، انفي صاحب نومېدی، انفي صاحب یو زوم نو دی سرای ته ور واوښتی. ما شاوخوا معلومات کوي، هغه کار اوسو دی ور واوښتی، تر موټر یې چسپکي مین ور لاندې کوي، بېرته ځینې را واوښتی.
خو خپلواکو سرچینو په دې ویډیو کې د اعترافاتو کراوالی تایید کړی نه دی. وسلوله طالبانو د محمد الیاس دای په قتل کې د خپل ډلې د حالت رد یا تایید کړي نه دی، خو په هغو لمړیو کې ویلي و چې دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د وژنه په وسلوله طالبانو پورې مربوطه وبلله.
پل د طالب کور ته ولاړ دی، د طالبانو ډلې ته ولاړ دی، او ډېر ژر به تاسو د دې شهیدان بوسی شي. موږ به دغه وحشي او د بیان د ازادۍ دښمنه ډله ونیسو.
محمد الیاس دی په هلمند کې هغه خبریال و چې په خپلو ټولو راپورونو کې د توازن ساتلو اړخ ته پام کاوه، او کورنۍ وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني هم نه لري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین چې تیره اونۍ د جرګې په عمومي غونډه کې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو قضیه یاده کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ژورنالیستانو په وژنه کې ګڼ اړخونه دخیل ګڼل کېدای شي.
له هر اړخ څخه د ژورنالیستانو په وړاندې تهدیدونه دي. که هغوی د فساد په اړه باندې حقایق راپورته کوي، هغه مفسدي کړي چې په افغانستان کې حاکم دي، د هغوی لخوا خطر ورته پیښیږي. که دوی د مافیایي کړیو، غاصبینو، کتابچیانو او یا نورو زورواکو په اړه باندې حقیقتونه وړاندې کوي ټولنې ته، د هغوی لخوا څه تهدید دی. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی تهدید دي، ژوند یې تهدید دی. چې یو له هغو څخه الیاس دایی دی چې څه موده مخکې په هلمند کې په شهادت ورسېدی په ډېر ظالمانه شکل باندې. که د هغوی د کورنۍ احوال څوک واخلي، په ډېر بد حالت کې یو مورخی دی او څو ماشومان دي. دې ته ورته د افغانستان اکثریت ژورنالیستان همداسې یو ژوند لري.
له تیرې میاشتې راهیسې دا د رسنیو د کورنۍ څوم غړی دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. تر الیاس دایی مخکې د تلو نیوز د سیاسي خبرونو پخوانی ویان یماس یواش چې اوس د افغانستان بانک کارکوونکی و، په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې له خپلو دوو همکارانو سره ووژل سو. د انعکاس راډیو تلویزیون خبریاله او فعاله ملاله میوان تیره پنجشنبه په جلال آباد کې په وسلواله حمله کې ووژل سوه، او د آریانا تلویزیون ویان فردین امینی تیره جمعه په کابل کې په یوه مرموزه پیښه کې ووژل سو. د ژورنالیستانو د نورو نړیوالو اتحادیو تر څنګ د بې سرحده خبریالانو ټولنې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
کله وی خو د جنگ جګړو ډګرونه تاوده دی، بل خو د سولې خبرې هم کیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې مذاکرات پاتې پړاوونه باید په هیواد کې د نن اوسې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی ک طالبان او د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی په هیواد د نن مذاکرات وکړي، سوله به د بهرنیو شرایطو پر ځای د افغاني ټولنې له واقعیتونو متاثره سرتاسري او دایمي بوي. فیروزه عزیزی پاړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي که په هیواد دننه د سولې مذاکرات وسی، دوی په هر سیمه کې چې طالبان وړاندیزوي د امنیتي ځانګړو تاسیساتو جوړېدو ته چمتو دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب سي. دولت د ځای په اړه ځانګړي ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه آمادگی ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. دغه شورا وایي په دې ډول به مرکچی پلاوي د افغانستان د نن شرایط درک او په دغه پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخ ونیول سي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د نن د سولې خبرې په ټولو ته د باور وړ ځانګړي امنیتي ساحره مسته او افغان ولسته پر سولې او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. مذاکره کوونکي به د خپل هیوادوالو له کړاوونو او غوښتنو له نږدې او په بهتره توګه اګاوی او په دې پروسه کې به د اضافي لګښتونو مخه ونیول سي.
هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو. خو دغه جالي ویاند ذبیح الله مجاهد وایي لا وخت ده چې په دې اړه څه ووایي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچی پلاو ترمنځ دویم پړاو خبرې روانې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان حکومت طالبان ته دا ډول وړاندیز کوي، بلکې له دې وړاندې هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وړاندیز کړی و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې دې په هیواد دننه وسی، خو طالبان وړاندې دا وړاندیزونه رد کړي دي. د افغان حکومت له لوري د طالب بندیانو د خلاصون پروسې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر دا هم ویلي و چې طالبانو سره د مذاکراتو پړاوونه به په جلا جلا هیوادونو کې ترسره سي. هغه څه چې طالبانو هم دا موضوع له ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې وه او ویلي و چې دا پریکړه به د دواړو لورو په توافق مخته ځي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
مننه چی آزادی رادیو آورید.
زمون شغل آزادی رادیو آورید. دوستانو، نن د غرونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان غرونه د دې هیواد یوه لویه شتمني ګڼل کیږي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېرې په غرونو کې دي. خو افغانستان له دغو شته طبیعي ذخایرو څخه څومره ګټه اخیستې ده؟ په دې اړه نور تفصیل امید زهیر مل راکوي.
افغانستان په غرونو کې کلابند هیواد دی. د غرونو دا لړۍ له یوې خوا د هومالیا او له بلې خوا د لویدیځې اسیا له غرونو سره نښتې. کله یو اړخه دا د افغانستان طبیعي ښکلا ګڼل کیږي، له بلې خوا د دې وطن د خلکو ژوند سرخ هم روان ساتلی دی. کرنه او مالداري چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس پرې اخته دی، له همدې غرونو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تغذیه کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وایي غرونه د افغانستان د خلکو په ورځني ژوند کې د یو بنسټ په توګه مطرح دي. د دې وزارت وایاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان 15% کروندې د هغه اوبو په وسیله خړوبېږي چې له غرونو سرچینه اخلي. یوازې دا نه، بلکې د غرونو د مالدارانو لپاره 50% څړځایونه هم برابر کړي دي. د ښاغلي رستمی له قوله د افغانستان غرونه په خپل غېږ کې 90% مسامر او غیر مسامر ځنګلونه هم لري چې خلک ترې ګټه اخلي.
په ټوله کې اوس زموږ ځنګلونه له 1.6 میلیونه هکتاره زیات شوي، په داسې حال کې چې 10 کاله وړاندې دا سطح 1.3 میلیونه هکتاره ته رسېده.
10 سال قبل 1.3 میلیون هکتار بود.
خو په غرونو کې دا ځنګلونه خوندي هم نه دي پاتې، بلکې په ډېرو ولایتونو کې لا هم پرې کیږي. کونړ یو له همدې ولایتونو دی.
زما نوم ننګیالی دی. زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده په هغه ځایونو کې چې دا ځنګلونه په غیر قانوني ډول وال کیږي، لکه ماڼوګی او شوړیک او دیوګل او دانګام او نیشګام غزابات، دولت نه مونږ جدي غوښتنه لرو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
خو د پکتیا، خوست او نورستان په ګډون بیا په یو شمېر نورو ولایتونو کې حکومت او د سیمې مشرانو د دې کار مخه نیولې. د جیولوجی یا ځمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي په غرونو کې د ځنګلونو وهل د پراخو سیلابونو او لویو زلزلو د راتلو ګواښ پیښوي. له کرنې او مالدارۍ سربیره د افغانستان غرونه په خپلو سینو کې پراخ طبیعي ذخایر هم لري. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې هیواد کې 1400 بیلابیل کانونه پیژندل شوي چې ډېر یې په غرونو کې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې کار شمیر نشته چې په غرونو کې د شته طبیعي ذخایرو سلنه څومره ده، خو ډېری قیمتي کانونه په همدې غرونو کې دي.
ایران د یوې ټولنیزې شبکې چلوونکی اعدام کړ. روح الله زم چې په ټلګرام کې یو چینل درلود او له فرانسې څخه ورته کار کاوه، هغه مهال ایرانی ځواکونو ته په لاس ورغلی چې عراق ته ولاړ. د بشري حقونو او د خبریالانو د دفاع ټولنو د روح الله زم د اعدام له حکم سره مخکې لا مخالفت څرګند کړی و. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
ایرانی رسنیو د یوې ټولنیزې شبکې د چلوونکي روح الله زم د اعدامېدو خبر خپور کړ. زم په ټلګرام کې د احمد نیوز په نوم پاڼه چلوله. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د تهران محکمې اعلان وکړ چې نن سهار د احمد نیوز رسنۍ د مؤسس او چلوونکي روح الله زم د اعدام حکم تطبیق او هغه په دار وځړول شو. د ایران د قضایه قوې ویندوی د سه شنبه په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد سترې محکمې د روح الله زم د اعدام سزا تایید کړې ده. روح الله زم چې په فرانسه کې اوسېده، 2 کاله وړاندې عراق ته لاړ، هلته ونیول شو او وروسته ایران ته یوړل شو. د ایران د انقلابي محکمې رئیس قاضي ابوالقاسم د 6 کال په دوبی کې د احمد نیوز ټلګرامي کانال چلوونکی په 14 قضیو کې تورن او په اعدام محکوم کړ. پر روح الله زم پر لګول شویو تورونو کې فرانسې او اسرائیل ته جاسوسي هم شامل و، خو په خپل زم دا ټول تورونه رد کړي او ویلي و چې یوازې خبریال دی. د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په تیر یو کال کې په زندان کې د روح لازم د شکنجه کېدو او د شکنجې په زور له هغه څخه د اعتراف اخیستو له کبله اندېښنه ښکاره کړې وه. د روح لازم پلار محمد علی زم د سش کال په دوبی کې د انقلابي محکمې له لورې د اعدام حکم غیر قانوني وباله او ویل چې زوی د محاکمې په بهیر کې له خورا ابتدایي حقونو بې برخې و. د بی پولی خبریالانو ټولنې هم ویلی و چې د روح لازم د اعدام لپاره د ایران محکمې حکم غیر قانوني دی او محاکمه نامنصفانه ده. په وروستیو کلونو کې ایران د خپل حکومت ګڼ شمېر سیاسي مخالفان په ګاونډیو هیوادونو کې نیولي او خپل هیواد ته وریدي. تر دې وړاندې د اهواز د بیلتون غوښتونکو مشر په ترکیه کې ونیو او تهران ته انتقال کړ.
ورسیدو په کابل کې 4:10 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سلام محمد صالح خبر.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار غوښتنه وکړه چې د سولې مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې د ننه تعقیب سي. حمدالله محب نن وویل چې دولت چمتو دی د هیواد په هر سیمه کې د طالبانو له پیشنهاد سره سم د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړه مادګي ونیسي او خبري پر مخ یوسي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي. د کندهار د ولی وایي ادعا کوي چې د دې ولایت په 15 کې په 3 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 1900 مخالفان وژل شوي چې د هغوی 15 قوماندانان هم پکې شامل دي. پر کابل ښار د نن ورځې په راکټي حملو کې لږ تر لږه د یو کس د وژل کېدو او دوه نور د چپې کېدو خبره تایید شو. د امنیت قوماندانۍ ویان وایي چې دغه لس راکټونه له یو سره چډول موټر پر کابل ښار توغول سوي دي. په روزګان کې د ملي اردو یو چارواکی وایي افغان سرتیرو د دهراوت ولسوالۍ د لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. د ویلي دي چې په دې منځ کې 15 وسلوال طالبان د هغوی د یوه قوماندان په شمول وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو ردولو ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې نن د ایران له یو دولتي تلویزیون خبره شوه. د بیسرحد خبرلانو ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام د ایران د قضا یو نوی جنایت وباله. د روح لازم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2019 کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دلو سره مرسته کړې وه نن اعدام شو. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو د تنظیم ادارې په استراري ډول د فایزر او بایو انټیک کمپنیو کورونا ضد واکسین کارول تصویب کړل.
مننه کوم له سلام محمد صالح دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولستل سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه به رحمت الله افغان وړاندې کړي.
د سپورت ورځنی هنداره
په هرات ولایت کې نن د فل رزم سیالي تر سره شوه. د دې سیالیو د جوړولو کمیټې مسؤل نصرت رشیدی ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړوالی دی. د فل رزم په دغو سیالیو کې اتیا لوبغاړو له لسو کلبونو ګډون کړی. د ښاغلي رشیدی په وینا دا سیالی پرون پیل شوی دی چې نن به پای ته ورسیږي او غوره لوبغاړو ته به کمربندونه او مډالونه هم ورکړل شي. د افغانستان شمال جون لوبغاړو لپاره د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د باولینګ فدراسیون له لوري یو ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز پروګرام د باولینګ فدراسیون د یو شمېر ځوانانو لخوا پرمخ وړل کیږي چې هدف یې د روزنیزو پروګرامونو پلي کول او د لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول دي. نن دغه روزنیز پروګرام لومړۍ ورځ وه. ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم ټاکنیزې سیالۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې جوړې شي. او هیلن افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره خپل شپږ کسیزه لوبډله اعلان کړه. هیلن او افغانستان د 2020 میلادي کال په جنوري کې په متحده عربی اماراتو کې درې یو ورځنیو لوبو ترسره کوي. دغه لوبې د نړیوال 15 جام لپاره په سوپر لیگ پړاو پورې اړه لري. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي چې دوی به د جنوري 14مه، 16مه او 23مه نیټه درې ورځنیو لوبو له ایرلند سره د افغانستان کوربه توب په دوبی کې ترسره کړي. د ایرلند او افغانستان ترمنځ د 2009 میلادي کال را په دې خوا او ویش نړیوالې ورځنۍ لوبې کړې چې دې لوبو کې 12 افغانستان او 12 ایرلند ګټلې، یوه یې لغوه سوې او دوه یې مساوي سوې. راتلونکي درې لوبې د دواړو لوبډلو لپاره مهمې دي.
دوستانو د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. اول به حقیقت څه دی واوري او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت څه دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادیږي او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي ښار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی رانه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه مخته وړم. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجې حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجې حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي.
دا په هغه ډېره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه تاسو اجازه راکړئ دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړ. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ما ته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کېږي. او زموږ قوت به هم درته معلومېږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره. او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر 15 لکه موټرې ګرځي، پنځم حد لکه سلور سلویغ زره کورونه دی پا کابل که چی دار طوله ده دبر سکرو ده لرگونه استفاده که
درست اجازه را که چیدل تا یه مسئله بلم زیاده کنم وز در حاله که چی تجارتی یا ماکنو باندی یا تجارتی زاینو باندی سناتی پارکونو باندی و دارگه نور خوازیانو و همامونو مساولار ودانهو باندی تقریبا دومره کار شوه ام دی چې تاسو یا 30% یا 90% یادوي بیا ولې د هوا دومره کړه د خو ا د لک تغییر خو باید کړه وي
په هوا کې تغییر ستدي خدا مخې متوسطه هغه پنځه سور فاکتور وو ورې شپږ لکه سلویکس په لور سلویکس زره کورونو کې سر ټپیا ساتنه ادارې سو کې هغه ته بدیل نه لرو چې ورته وایي چې ته برق یا غاز مایع ځکه غاز مایع قیمت هم ګوري چې اسمان ته تللی دی شپږ پنځه شپږ روپو غاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا 9 ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او غاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې پخ لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورټ پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
درست انجنیر صاحب که ستاسې په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالحي نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ستاسې اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار یې نه دی کړی ځواب مو څه دی
زمونږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هما چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپزیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونا آبازي دا تقریبا 95-93% یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه مون آن در سنتی فابریکیم و تالده پدوی باندیم فلتر نست داز ما امدون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپیه ساتنه ادارم دادی آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سکل وکړه ورباندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلی ته یې دنده وسپارله بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي
دا د هوا پیژندنې کړي نه دي دا د چاپیریال ساتنې ادارې کړي دي همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مو خپره کړي دي ما کړي دي خپل د ریاست نه
همدا زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سو
زه درته وایم مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسي دا پنځه ګازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دي کاربن مونوکساید دي سلفر دای اکساید دي نایتروجن دای اکساید دي او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لس دي دا دزګا مونږ تهیه کړین دي هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو وګورئ
چې دا ارقام نشروی دي د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده
د استاندارد نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د استاندارد نه ټیټ دی اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لک د استاندارد نه زیات دی لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالخ چه دا گرد و خاک و دور و دا سرکون و دا موتر و نتیوزی پی ام تن و پی ام دو اشاره پنج کن دی دا دواره پم دی طول محلونو که دا استاندر نزیاد
دی. انجرس دری گازونه چه تاسی یاد کرده اوزون کاربن مونوکساید و یو بل چه تقریبا زهری دی، یعنی هم دغه گازونه کم دی پا کابل کی؟
دغه پا مناسب اندازه دی، یعنی دونه اوز ورده یواز کاربن مونوکساید کم دی، واقعا دا استاندر نه طول شین رنگ داری هم دا اوز چارخام اخیستیم دی پا دی ورازو که دی ورازو که مخ که لدی خو میاش دمخ بیخی طول دا گازون استاندرد نلاندی و طول استاندرد نلاندی و دا پنزه گازونه که مخ که ما تاستو بیده خو دا یو شیسته دی چه دا هوا کغلتیا پا جمعی که دا هوا پا سولوال طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چه دا استاندرد نزیاد چه خام خواه خول منفی تاثیر لری
دیر زیاد من ناینجر سب کورم آباد
میربانی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو، واورئ چې ولې په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا دا فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی چې خلک مطالعه وکړي.
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري؟
زه اوس کله وارې چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي کتابونه ګوري.
او ځوانان څنګه کولی شي چې په کور کې کتابتون ولري؟
په ژوند کې هره شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولې.
د تاندې څنګه دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبرخیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوروي.
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کېږي چې رڼا یې د ډېرو ژوند بدلولی شي. په پرمختللو هیوادونو کې سره له دې چې بهر ډېر کتابتونونه وي، په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوې وي، خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډېر پام نه کوي. ډېرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کېږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډېر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري.
که رښتیا ووایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته. کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کېږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته وي، ماشومان لاس ته مرځي، خرابېږي، د منځه ځي. ډېر کم اشخاص پیدا کېږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کېږي. نو یا شوق نه لري یا دا فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی چې خلک مطالعه وکړي، د کتاب ارزښت پوه شي، کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي. دغه مشکلات شته.
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري.
مطالعه کوم، ځینې کتابونه دي خپل او دومره دغه فیسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به غټ غټ کتابتونونه ترلاسه ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي. نو کتابونه مطالعه کوو، کتابونه شته خو هغه چې مؤثر ډول دغه نشته. ورته مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه، خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړي دي یا کومه المارېګانې دي په غل مارېګان کې مونږ ساتلې دي.
که څه هم سراج احمد په کورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل، خو د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي که ځوانان غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډېرو کمو امکاناتو هم کولی شي جوړې کړي او د وخت په تېرېدو سره یې غني کړي. دای په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډلې به راکولې. نو اوس زه په کور کې لوی کتابتون لرم. نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو. ما داسې نه دی کړی چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلي دي. کتابونه راباندې ګران دي چې څوک یې ویسي او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به یې راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي یا نه دي هغه پسې خپه یم، ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
دا کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي دا کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډېر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسم سن په پورې دولس کاله به یو څوک د مکتب کتابو ته ناست او په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي که زده یې نه کړي دی د کال په پای کې ناکامېږي، مشکل پیدا کوي. هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت په خپله واخلم. هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولای شم، له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي ډېره ګټه یې راته کړې ده. ډېر داسې څه شته چې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه شته چې نه مې سوای کولای هغوی کتابونو ماته دا روحیه راکړې ده. دې ته اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي دا دې ترڅنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي، د کور نور غړي هم د ده د کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته ځوړند وي نو یې ماشوم تبن د ټوپک سره شوق پیدا کیږي، د کور ماشوم د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم تبن بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب یا ماشومان تبن له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې چې کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري او ډېر وړه چې دي بیا تصویرونه پکې ګوري، نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي نو تبن ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، از ما په ان په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه که راواخلم یو ځای کتابخانه کې که دوی ته جای مشخص کړي، ادرسونه معلوم شي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه چې ما کتاب هلته ایښی ده او په هغه برخه کې باید دی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشتلي، کولو که د یوې برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما جای معلوم کړی سپې هغه کونج کې ما ایښتي الماری او زه یې راخلم. اړوند پوښتنې چې کوم مسلک مې هم نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي. نورو سازانو پوښتنه کوو په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخذ شی راواخلي څه کتاب لري، له هغې نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصا هم دا تجربه ده او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که نن سبا وګورو ډېر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه ده؟ ولې زموږ ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
موږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو، په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې د کتابتون دی، یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه دي په کور کې، کله د کوټې یو خواته پرتې، کله د کوټې بل خواته پرتې، ښه نه ښکاري. مګر که په کور کې الماری لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کونجي چې د کتابونو ډک په سلیقه باندې سره ایښي، بس نه مناسب کتابتون دی
استاد تاسو ول چینی په دوه درې کتابونو کې دی شي وای چې دا د کور کتابتون دی خو په ډیرو کورونو کې دی شي کتابونه وی لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وی چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي یا که څوک کور ته میلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي کنه یعنی دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي د دې لپاره چې دغه شی منظم وي مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي ورک نه شي د دې لپاره څه کول پکار دي
کتابونه پارځه کې خلی هغه کې ستونزه نشته که څوک وس لري او الماری لري د ښځې چې الماری ولري د کتابونو لپاره یو ځانګړی شوی الماری باقي کتابونه خوندي میخي خبم ښکاري او کېدای شي سړی طبقه بندي کې په پخوانیو کورونو کې به موږ تخچې درلودلې یو تخچه سړی کتابي خودلی شي یو رف جوړولی شي په دیوال باندې دوه میخه ټک وهه تخته پکېده د کتاب لپاره ډېر مناسب ځای ته جوړیږي که هیڅ هم نه د کوټې په یو کونج کې کتابونه لکه په ترتیب کېده ډېر ښه کتابتون ته جوړیږي نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه خودل شوی دی پکتیش کې خودل شوی دی هغه ستاد امکاناتو پورې تړلی ده ستاد ذوق پورې تړلی ده او ستاد کور جوړس پورې تړلی ده طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دی په کور کې په ځمکه باندې کې خودل شوی کتابونه محفوظ نه دي هغه کتاب چې ډېر جګی خودل شوی هغه ته به درچا لاسرسی نه کیږي نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې سره جوړ کی مګر لار ډېر دی دینه باید څوک ځانته یو مازره جوړ نه کی
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي څه ډول استفاده ترې وکړي یعنی د کور فضا کو ګورو خو کدی خوانځي ته ځکه پونتون ته ځي حالت خو مجبور دی درس وای دلته چې خلک راځي ملمان راځي غال مغال وي د کور نور غړي وي څه ډول فرصت پیدا کولای شي چې په دغه ډول کتابتون څخه چې دوی په کور کې جوړول شي استفاده وکړي
زبردسته د خپل ځان مثال درکم په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاری په بس او د ترانسپورت په وسیله لوستل نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی او داسې ځای نشته چې په هغه کتاب نه لوستل کی میرمانه راضي خو بیرته ځي غالمغال یي ماشومان غالمغال کوي ماشومان ویده کیږي ماشومان غلي کیږي ماشومان د باندې وځي نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته پاتې شو دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولای شي چې خپل وخت تنظیم کړي نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخنه کې تر اخر مخه ولولي یو کتاب راواخله هماغسې په ولاړې باندې یو ښه غزل پکې ولوله بېرته کېده لنډې کیسې دي 15 دقیقې وخت لري یو کتاب راواخله یو لنډه کیسه ولوله شاید علمي مسایل تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي هغه به د شپې ولولې داسې وخت ولولي چې غلمغال کمی مګر په ژوند کې هر شیبه د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولې نو فکر کوم چې د نه مطالعې لپاره پلمې لټول د اسانه کار دی خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی یعنی څوک پین تیروځي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده تر بلې خبرونې هیڅ به درته غواړم الله مو ملشه
ځوان د څوک چې ګولې اورګې سوکھے چی گولے اور دے دپل نکاو دبا باپ اور کلی دے ہجیرا کی دے پلوان پرات دے سوکھے پرون سوکھے بابا وشتلی جوان دا سوکھے چی گولے اور دے شتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پلے کو رکھتے پشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت
خپل بابا پور می نصر اورونا پر دورا رجی دا اپی پاکیش کے وینی کرم او ما شو خوبونا جوانا تا چوکی چی گولی اور چه بیا داس و زیدلی دستی دبی اغلو چونو تگلو نیراوری دغم لسان دوست دی شوی کچه بیا تنونو تگلو نیراوری بلا جی واقلم میرا نی ازوانا مرچل داد خونیانو چالی بلا جی واقلم میڑا نی ازوانا پریز مرچل داد خونیانو چالی دستا دبلارستا دیتا بر خاتلان داد رخ دنو لٹوارانو تولی سوچ سوچ سے بولے اور